دویمه نیمایی ته ورسید او وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې د احمد تکل په کوربتوب وړاندې کیږي. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې طالبانو پرون د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه، د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي؟ دا بحث تر پای واورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په بلخ کې د نیو لماولو طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته ویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د رنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان رنګ کړ. د چین حکومت د شانګهای ښار ته د کرونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلي دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم په کې د کرونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ډزې ورباندې شوي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو سیمو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیه تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او وروسته له هغه چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتیجو له مخې فیدز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په مې میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې 60 لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي؟ کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی؟ او د دې فرمان نور اړخونه څیرو؟ په خبرونه کې میلمانه دي ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کاروانګر آواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس راسره پر لیکه دی همدا شیبه. ساپای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو د درنو اوریدونکو ته. اول باید لږ درځه اصلاح کوم چې د کابل پانځي د کرنې د پانځي رئیس نیم زه استاد یم او نوم مې ذکر الله صافی دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. نو په اعتباد دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړې چې دوی داسې فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا هغه تیر لاسته راوړنو چې موږ تاسو وګورو، ازیاد پلانونه چې د مخ په تطبیق په حال کې وو، ټول پر رکود موجود دي او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه وو هغه دا و چې دوی د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکی چې دا کوکنارو یعنی دیقان لکه اقتصادي شیمه ورباندې برابرېدله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ طرف فرصت ورکړ شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسیدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل چل شوی وای بل دغه بیا دا فرمان دې جدي ورکړی وای. نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخته شو، یو ځای روان یو، او دا د خپل د ملت د خپل د دیاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دوی په پام کې نه دي نیولي. نو دا طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره کوي.
مننه. د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي د استاد ذکر الله ساپی تر څنګ د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار هم په خبرونه کې میلمه دی. مایار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم میلمه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې زبطونکي روژه ان شاء الله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګونو عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم، دا چر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، دا باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه شی چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپلو منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په صلح کې شوی دی چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړۍ سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث ده. په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب، په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل یعنی مسئله دسته ده چه یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ در خپل تعهدات عملی کول. جالب است چه یعنی در نری چه ده اکثر دوی ریالیستیک عمل کهی تو ارزشونو تا مثلا وفا به عهد و دی مثال تا ارزش نور کهی دوی پشاتک کهو و زکه طالبانو در تعهدات عملی کول دی مکاتب و فحقل چه ده ما پا نظر خی اقدام نو ده که دهیشی نور زایو که مثلا پا ده مخدره موادو که ده مثلا عملی کرده وی مثلا ده موضوع آزاد بریخه وی چه نره بانده یو فشار وی. خب هر حال ده یو تصمیم و ده مشتران طرف نیول شه و ممکن شاید ای که منطق لری نو دلته یعنی ده مخدره مواد بنده ول پا بیرونی بود که یو مثبت آسیل لری یعنی طالبان کولش دی طریقه اعتماد ده نره خپل کی
دیده په دې برخه کې یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو.
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده که چیرې د افغان ملت یا مثلا عبارت فشارونو ته مثلا تسلیم ایدل نو در مرحله دسته دی حالت نرسیدل دوی پا نیم اشبه که در افغانستان نتخول دوی تجهیزات و مهمات در طول افغانستان تا چه طالبان غیر فروز نظامی نمایش که در دوی تا نپاته که در اوز در فکر کامه در دیپلماسی وضعیت در عراق ورد لی مسئله در فشار مسئله نده یعنی در استیت دیده پاره چه امارات نرهی یعنی پا بیرونی بود که اعتماد حاصل که نرهی سر اما هنگشی نو ده اقدام نیول شویده نتایج به ورست مال میگی انشالله چه خبوی
مننه پوهان صاحب سپای ستاسو پا نظر پا افغانستان که چه کاروانګری له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په اعتبار باندې مولې کې چې اسلامي امارات لږ رسوې د خپلو بزګرانو سره کودلای وي نو زه فکر کوم دا فرمان باندې صادرې ده د دې ته مهلت ورکړ شوی د یقین تاسو وګورئ چې په سخت او بحراني حالت کې قرار لدی د یقین د دولت دخوا کوم سبسایدي نشي ترلاسه کولای د دولت دخوا کوم مرسته سره نشي کولای ولې د دولت سره د وشر او زکات په نامه باندې د مرسته کوي اوس په دیاتونو کې هم ځینې دیاتونې چې تقریبا یعنی هیڅ هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات چینل دی او زیاته سل تر سله دوی متکي په دې خپلو کروندو باندې دي او په کروندو کې متاسفانه کله چې د دې د تیر دولت سره جګړه وه د دې په منطقو کې دا کوکنار فوق العاده کرل کېدل او دوی ته هم تقریبا یولس سلنه اقتصادي او منبع او سرچینه وه نو زه فکر کوم دی باید دا پروسه اوس لږ داسې هغه کړی وای داسې ډېر په عاجله توګه باید نوی تطبیق شوی بیا دی کې ډېر زیات متضرر کېږي ډېر زیات ضرر ویني او څومره چې تولیدي توکي په هغې کې استعمال کړي دي نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دي تکړه دي دی رزر تطبیقوي اما د تطبیق هغه منفي جنبه یې چې د بیاکلو د اقتصاد د منځه وړل دي دې ته سخت ضربه واردي او د اقلیم متضرر کیږي نو تاسو به معلومه یې چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې د کوګنار د منځ ایسي یو ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې د قصه وکړم چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویلې چې موږ د کوګنار د منځه وو مول څنګه د منځه وړي وای موږ حربسایډ استفاده وکړو او د دې په واسطه به د منځه وړو ما ورته وویل راځه دا د حربسایډ مسله د جدا پرېږده او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې ادعا کوي چې د افغانستان خلکو سره حکومت هم تاسو ما د دې خان لپاره څه راوړي آیا کومه محموله کومه چی شته آیا د تولیدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ بغیر د هغه دغه ظلم ستاسو کوي
پوهنځي
نو اړین دي خبره نسته په نظر وک ویل چې موږ دا حربسایډ به نه استعمالو دا به د دې وخت لپاره پاتې کیږي هغه یو ځړ شوی په خپل خلکو باندې
د څه یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمنځ وړو
دوی ویل چې موږ یو څه حربسایډونه استعمالو
دا تشریح کوي لږ لطفا
او موږ دا ټول د منځ وړو
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه
یعنی د بوټو یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمن زولل همداسي
بالکل ولا منګه زمان زول
مننه مننه په
بدل ولا موته دا ټول ټول خونو ته تشریک لري چې ګور د دیقان ډیر اسې پزیر د دیقان ډیر زوبل دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کارته شو کې به ډیر خرابې شي
مننه سپیس په بدل کښت باندې وړاندې خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دیوي خبرې د وضاحت لپاره چې کښت د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوړي په دې اړه ماده افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټاکور نظر پوښ او پوښتاو په دې اړه په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټاکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
پرون لکه څنګه چې تاسو ته معلومات پرون د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هیوادوال نسی کولای چې دغه کوکنارو کښتو وکوي یو زاحت باید ورکما غدا چې کوم حاصلات چې تر اوسه پوری یا تاریاک پراته دی یا حاصلات کوکنار اوس راټولیږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای امی په کاروبار بندیز ده او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تاریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نشته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په عوض کې څه نه څه بدل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور و چې د فرمان په اړه وضاحت ورکوه او ویلي چې سم دستي نه تطبیقیږي یعنی د سږني کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرستې وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې ته پیدا کوو دا یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ څه کوي ځکه که چیرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا اتیا فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې چې تولیدېږي اصلي ورته ضرر هغه هم کېدای شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کېدای شي نړیوال وي دې نتیجه موږ راتلونکې څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خو د حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانونمند کېدو په خصوص د تریاکو د دې د قانونمند کېدو موضوع چې نه پېښوم دا هدا پورې به عملی وي د هواد قدرت پورې راپلري
مایر صاحب بخنه غواړم د امیرالمؤمنین د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشئی موادو هم مخنیوي خبره شوې ده نو بیا څنګه هغه شرایط لاره ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون منشي.
مسله ده څه ده ډېر حقوقي مسائل ده چې د یو په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیرې فقط که د الکل مسئله یاد شي چې خطرناکترین او وژون کې یو پدیده ده چې نړیوال همه پیپسی او هم شراب یا الکل به آزاد دهی تجارتی بوده ورکره، حال ده چه دقیقه ضرورونه طول زیادی که چیره تریاک و مسئله تراشو یا دو مورد ده خطرناک دی چه پیروین تا ده لیگ زیر نشایی مواقع چه ده مثبت عباد لری، ولی پا ده نقطه بانده فکر نکی ده کنترول لانده بمی. خب پر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل هواد که در حاصل خیزی مسئله وی زد پده باید مطمئنیم چه اگوی قانون من کهو زکه دوی دقیقه خطرناک مسئله قانون من کردیم. یعنی در کل کچیر در بدیل مسئله یاد چی دغه دو طریقه ممکن دیو حمایوی سیاست او یو بل هم دغه در قانون من کدو مسئله چه گره اگر نفیده تا دیر اندازه فوری
منانه. سپای صاحب ستاسو په نظر د کروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته موږ لږ خودګذاري و انعطاف ونه کړو. یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کدو سره بیا ډېر برید مثلا زعفران د سیدي سیدي. خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمه سن خواکش و چه که چیتا منگه دیده یو حمایوی سیاست لار اخپره کن وست دل الحمد اسلامی امارات تقریبا وحکمنده صلح تامین ده او هر فرمان که سادیری یقید تدبیقی گی که دید دست یو کاروی که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد کی گی ارا کوکنار در زین و عزبیو دو پار داخل انگرد پرده کی گی. مثلا منګه په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي اغینه د دانشتیزی موادو د دادیو د چیچ په باره کې د نور د تولید کې دغه ګټه پورته کیږي. یو څه وخت مخکې که تاسو یو اوازه اورېدلې افغانستان کې دیو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په باره کې یو قرارداد امضا کړي. نو زه فکر کوم که چېرته اسلامي امارت په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډېر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد دپاره به ډېره غټه ګټه وري چې موږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مراتب.
استاد صاحب
دومه مسله یې دا ده چې
خبره
وکړي موږ دا د عقید خپل حمایه کړو هغه به ځای صاحب چې موږ د دې دپاره بدیل کښت یعنی دی قانون دو پارا سبسیدی یا که هیچ در ارزش یا دیو تخفیف دی اپینو تور کو دیتا تولیدی تو که تهیه کو او دیده دی محصولات پر خبه یا واقعی مثلا دی زعفران و دو پارا خبه کو خبه مارکتون برابر کو او دی خان در تولیدی تو که پلاس ور کو مثلا هنگ و دو پارا تولیدی تو که پر ارزان قیمت دی اپینو تور کو پر خیلی قیمت دو واقعی. زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالک ډېر سخت دی ولیکن دا به ډېر دوامدار وي او سستینبل وي. د دې عقیدو لپاره به ډېر عمر لپاره کار وکړي.
مننه.
نو کېدای شي په دې شکل باندې خپل دې عقید تقویه وکړو او حمایت وکړو.
په تیرو دوو لسیزو کې تقریبا لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم د نننه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي او حتی یوې نړیوالې مؤسسې چې اوس یې له مانه هغه نوم هم هیر دی ماته یاد ته نه راځي نوم یې هغو زیات په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و غو نشوي کولای چې پر دې باندې څار ولري ځکه هغو زړه ښه نه کړه چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدګانی ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت ورکړي او کنړیواله ټولنه د پښتنه ځکه کوم چې د طالبانو حکومت په تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دی بریالي شوی، نو دا به څنګه له دې کاروانګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندي په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما شرکت وکړ، دا هغه یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولای شي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سل کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومره مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کی. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري. او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګډایي وړاندې کوو، دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه صورت کې کیږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک شي. دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظتي ځینو توکو ته لاسرسی ولري.
تیره مننه سپاسه.
دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د دې چې خپل دهقان لاس لیکي او اقتصاد د باندې ځي.
مننه. د خبرونې پورسته یو څو دقیقو کې یو د خبرې سره رنګاړو. زه غواړم لمایر صاحب له تاسو نه پوښتم چې د طالبان نو حکومت د کوکنارو د کاروانګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي، په کوم لارو؟
مخه صافي څه ویل چې دا افغانه ته اشاره وکړه چې د دې سره منطق دې کوکنارو د اوایدو دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنه بودی وریجو د سره ډیر زیات د اوایدو، ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې اواید ډیر راځي. د اقتصادي نگاهنه چې کچیر یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یو دکان مثلا په یو کشت ځان ټرکټر او ترکتور په واخلي، په دوام ځل لپاره د غوی هغه کچیر غنم وکړي، دوی هغه مواد خوراکه نشي اماده کولی، یره دا یو کاذب پشت جوړوي. خو په هر حال دا تصمیم چې نیول شوی ده حتما د دې برنامه ده او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارات ده بلکې دا نړۍ هم ده، او حتما دې ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه انشاءالله وګورو.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې د خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره کوم فریکړه چې فارون سوی ده یا کوم فرمان چې صادر سو، شنور هر نشئی توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټکا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازنه شای چې د افغانستان بزګران د کښت مروج ساتي یا مروج ساتلې دي، د دې عاید یو څل وړ د ترنور کښتو کنه د کوم خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته یم چې هلمند کې بزګر له یو جریب زمک څخه د غنمو حاصل 40000 یا 15000 افغانۍ راټولي، تاریا کې دا رقم 20000 واتیازر افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خه پریکړه سه د خوچ بدیلې پیدا سوی وای، لا به خوای نو چې دا بوټي بیا چانه کرلای، نو بندواله سم خبر ده پر ځای پریکړه ده. تبن ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزي سوی دي چې وس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. کابو د یو نامعلوم اټکل یا نامعلوم سروي لمخه تر 2 میلیون نشي ځوانانو پورې په افغانستان کې رسیدل. نو سمه پریکړه سره ده ګوربشته کې خو چې بدیلې پیدا سي ډیر بخي.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له آزادې رادیو سره خبرې کولې. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د خبرونه لمیلمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود معیار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.